السلام علیکم په افغانستان کې سهار و بجې شو د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال سنبولې د میاشتې او د شمه د 2015 میلادي کال د سپتمبر 28 ده په لیدې سات په خبرونه کو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وای د بګرام د هوایي اړې په تړاو د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ په راتلونکي کې د امنیتي همکارۍ په اړه ډیر غلط او ناسم معلومات خپاره شوي دي. ښاغلی خلیل زاد د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 28 په خپل ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په ځانګړې توګه دغه ناسم معلومات د بګرام هوایي اړې اړوند چې ښایي په راتلونکي کې د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره ترې کار واخیستل شي خپاره شوي دي. پدې ورسره کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اړتیا چې امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په موده کې پرې څه باندې $1 میلیارډ لګولي د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی. د ښاغلي خلیل زاد په ټکو د داسې انګیري چې متحده ایالات نیت نه لري چې له افغانانو د بګرام اړه بیرته ترلاسه یا لزان سره زمي مکړي. تدې مخکې ښاغلي خلیل زاد د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې کچیرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کېږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. کور طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. په افغانستان کې د خزو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو وروستي پریکړه چې د خزو په لاس لیکل شوی کتابونه یې منه کړي خوونځي او پوهنتونونه یې د ښځینهو پر مخ تړلې په کلکه وغندلې. د شبکې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 28 په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې دغه اقدامات په دې هېواد کې د ځوان نسل راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د دې شبکې په خبره له 600 څخه زیات کتابونه چې ډېری د ښځو لخوا لیکل شوي په رسمي ډول له شرعي اصولو سره په ټکر کې بلل شوي او منع شوي دي. طالبانو د جنسیتي او د بشري حقونو د زده کړو کورسونه بند کړي او په څو ولایتونو کې د انټرنیټي خدمتونو له قطع کېدو سره په آنلاین بڼه د زده کړې په بهیر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله هم په زرګونو ښځینه زده کوونکي له زده کړو محروم کړی شوي دي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکه لنړیوالې ټولنې غواړي چې له بشري حقونو څخه دغه سرغړونې په جدي توګه ثبت او د بدیلو زده کړو او د رسنیو لپاره د سرچینو چمتو کولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ د هیواد پر روغتیايي سیستم ډیر فشار راوستي. د سازمان د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 28 په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې د زړه ناروغۍ، شکرې ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بیلګې په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ د 43 مړینو سبب شوې. WHO وایي ښایي دغه شمېره تر 2030 کال پورې له 60% لوړه شي. د سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زرګونو کورنۍ د درملنې لپاره اوږد انتظار باسي او په ځانګړي ډول په کلیو او عالي سیمو کې د ژوند ژغورنې خدماتو ترلاسه کول اکثرا ستونزمن دي. د سازمان په ټکو یوازې د زړه او د رګونو د ناروغۍ له امله هر کال په افغانستان کې له 40,000 زیات کسان مري چې دا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې له عمر سره سم د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. هغه دوه برتانویان ښځه او میړه چې نوی د طالبانو له بنده خوشې شوي وایي له اعدام څخه یې ویره درلوده. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې 80 کلن پیټر رینولدز او د هغه میرمن 80 کلن باربي چې په افغانستان کې له نږدې 8 میاشتو بند تیرولو وروسته خوشې شوي او د شنبه په ورځ برتانیا کې له خپلې کورنۍ سره بیرته یوځای شول وایي ویره درلوده چې طالبان اعدام نه کړي. دوی وایي طالبانو هیڅکله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي وو. پیټر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کوي چې هیڅکله به هم خوشې نشي. باربي دی ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو آن کله چې دوی د کابل هوایي ډګر ته لیږدول هم څه نه ویلي او دوی ګمان کوي چې ښایي کوم ځای ته د درملنې لپاره به یې بیایي. دغه برتانویان چې په افغانستان کې د روزنې او مرستندویه پروګرام مخته وړ د فبروري په لومړۍ نیټه له خپل ژباړونکي جویا او یو امریکایي ملګري فای هال سره چې کله بامیان ولایت کې خپل هستوګن ځای ته تلل ونیول شو. د دوی امریکایي ملګری حال د قطري چارواکو په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې په مارچ میاشت کې خوشی شو، د اجبارونکو برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د برتانوي جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه او هغوی د عدلي پروسې د بشپړېدو په نتیجه کې له بنده خوشی شول. نوموړي په دې اړه چې دوی په کوم جرم نیول شوي و نور جزئیات نه دي ورکړي. د کامنویل ټولنې درې غړو هیوادونه برېټانیا، استرالیا او کاناډا د یکشنبې په ورځ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د کامنویل د دغو درېو غړو او د اسرایل اوږدمهاله متحدانو دغه همغږی اقدام په غزه کې د اسرایل لخوا د جګړې د مخته وړلو په وړاندې د دوی د زیاتې شوې غوسې څرګندونه کوي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټایرمر چې د خپلواکمن کارګر ګوند لخوا د اسرایل په وړاندې د سختې تګلارې د غوره کېدو لپاره تر سخت فشار لاندې و، وویل چې برېټانیا دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او د دو دولتونو د حل لارې هیله بیرته راژوندی کړي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل چې د یو خپلواکه فلسطیني دولت رامنځته کېدل به عملي نه شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د برېټانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د دو دولتونو د حل لارې پر بنسټ عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام دی. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیلېدو سره فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. تر اوسه د هغو هیوادونو شمېر چې دا کار یې کړی له یو نیم سل اوړي. او د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړۍ کې هند پاکستان ته د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه. هند د پچې لګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. د پاکستان لوبډلې د پنځو لوبغاړو او شلو اوورونو په پوره کېدو سره 101 منډې وکړې او د هند لپاره د 102 منډو هدف ټاکلی و. د هند لوبډلې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړ. هند تر اوسه د دې جام ټولې لوبې ګټلې او له پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای د څلورو مخکښ لوبډلو پړاو ته وتلی و. د افغانستان متحده عربي امارات او بخې افغانستان متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له بایللو وروسته له دې لړۍ څخه وتلی. د دې سیالیو په ترڅ کې پاکستان او سریلانکا د روانې سېشنبې، بنګلاديش او هند د چهارشنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنجشنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرونه مولا زادی رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ول ولید. زادی رډو په وی پانه کښته پته مودا زادی رډو ټکی اورګیا زادی رډو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنۍ او روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه چې په بیړنیو حالاتو کې خلک په خپله څه ډول کولی شي چې د ساري ناروغیو او دغه راز نورو ناروغیو مخه ونیسي، د یو ډاکټر سپارښتنه واورئ. پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د جګړو له پای ته رسېدو او د نسبي سولې له ټینګېدو سره د دې هیواد وګړي د سولې له ګټو برخمن دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په یو راپور کې به واورې چې د خوست په تڼیو سرحدي ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس د یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې خلک ورته خوښ دي.
زمونږ دغه خام مواد د نورو ګاونډیو هیوادو ته تلله، هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ورستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. د سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط د اندېښنې وړ دي. په عین حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي اسانتیاوو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شکایت کوي. نورحال په دې رپورټ کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په 21 مخبور سو زیاته کړي چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر زیات کړای دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالي د کورنۍ لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړای او د زمي په نږدې کېدو سره ډیرای نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمن سویو کسانو سمدستي اړتیا و کې د ژوند ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره، همدارنګه د روغتیايي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د میرمنې او دوه ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسداباد مرکز روغتون ته تک ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د وی مرګونی زلزلې له امله له 2200 څخه ډیر کسان مړه شول، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 1,000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیايي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیايي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مو پرون د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې ډاکټر محمد یوسف طیب میلمه وو او له هغه څخه مې وپوښتل چې بیړنیو حالاتو کې خلک په څه ډول کولی شي چې د ساري او د غرض نورو ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي.
په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي، معمولا ساری ناروغی دا زیاتیږي. د ساری ناروغی نه علاوه هغه ناروغی چې هغه د خولی د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. لدې علاوه په دغه سي حالاتو کې د خارځواکۍ واقعیت راځي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیه باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغه کې هم د سوې تغذیه دا واقعیت زیاتېږي. او عوامل داوی چې د نشي کولای چې هغه خواړه چې د ته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغه چې وای چې پسې مو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، دا هغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدی ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدی ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدی ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي چې د سره شل روپۍ هم وي لس هم وي ډېر افغاني هم ورسره وي یو صابون واخلي کور ته راوړي او ټول خپل کوچنیان خپل زنانا خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ او ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي چې هغه نس ناسته دی محرقه ده بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي.
ډاکټر محمد یوسف طیب چې د زلزلې او نور طبي پیښو له امله ځپل شو سیمو کې د ناروغیو د خبرېدو او د چې خپل خلک سره ول کول شي چې دغه ناروغیو څخه ځان وژغوري سپارښتنه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
پرون یک شنبه د خوست په تړنوي ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس سی وی فابریکې فعالیت پیل کړل. د ان چارواکو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې
د خوست ولایت د تړنوي د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکی په غریز سیمه کې د کرومایټ ډبرو د پروسس سی وی فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یو ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لک تر لګه 15 ولسوالۍ په ډیر اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې په خو ډیر کله په دې معدنونو کې غیر فنی او غیر قانوني کیندنې کیدی او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر تبدل کیدل. د استخراج د شرکت مرستيال عبد اللطیف واحدی مشال رادیو تو ول
د پروسس په برخه کې په خو په خوست ولایت کې هیڅ شتون نه درلوده او زموږ دغه خام مواد د نور غونډي هوادو ته تل هغه بیا دغه پروسس آلته په خپل هوادو کې په خپل نوم نور خارجي هوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې د لومړی ځل د شدغه سی فابریکا فعالیت آغاز کوي.
ځایی اوسیدونکو وایي کچيري په قانونو کار ونشي د خاور لاندې ارزښت نشي پیدا کولای.
لا خبرونو ور اخوا
پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ په داسال کې نړی دا ورځ د سولې سبات یو والی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف لمانځي او شمیر افغانان بیا وایي د سولې په نوم تر هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوی. نورال په دې تفصیلي راپور کې
یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوی دي. دوی وایي که څه هم جګړه پای ته رسیدلې خو ادا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو سیدونکو چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګول وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجنیرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصل و او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
کچیرتا په پښ پړمانا د سولې درلودن کوي نن با از د ډاکټره محصله هم زده کړی لوي نن با هغه هلي چې ما د سان او د هواد لپاره درلودلې تر ډیره حدا پوره شوی وای. هغه وخت با مون اصول درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به درلود کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په غاڼه سمبال او هغه دی تر سره کېدو حق او صلاحیت هغه تور کړ شوی وای. مونږ په ډول ډول رواني تکلیفونه اخته کړی وو.
خو د خوست ولایت یو سیدونکو او دوم ټولګي زده کوونکو ته سولې په څه معنا ده د هم چې نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
از مونږ خوانځي بند شوی دی د زده کړې اجازه نشته نو په سولې خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وی او که جګړه وتریدلې تم په خو هم جګړه طالبانو کوله اوس چې وتریدلې تم دوی وتروالي ده نو دغه سوله چې زمون خوندې پکې باندې زمون لپاره اصلا د سوله نه ده او نه دغه منګه ترزخ لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خبر سیاست دی رډي دی وویل
سوله یوازې د جګړې نشتون دی. سوله دا ده چې انسان له ویرې بېعدالتۍ بېوزلۍ سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینی سوله نه ده راغلې ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1971 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل، اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمينه برابر شي چې د هواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنون کې یو پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د ټولو وخت تقریبا 2-3 کلونو ستیر او په دې کې په میلیونو شهیدان سوي دي. ما یې ویدلرو ویاندرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نسته هغه دي یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بدي نه لري او یا دې یتیم نه لري. نو جې څه ضرورت څه په واقع سوله کې چې د ټولو خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجمه شي، کومک ورسره وشي، پارلمان کې راجمه شي، په شورا کې، کابینه کې راجمه شي، نورو وظایفو کې راجمه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنون کې عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې منسوې چې دوی ټوپک یې خو د جګړه آرامه سره جګړه دوام لري، ټوله نسته، خلک تهدیدېږي، پخوانی مابین، پخوانی سرتېري عملا مغزي طور په جګړه کې دي ځکه دوی په امن کې نه دي، شېبې شماري چې سبا به وزل کېږم بس سبا وزل کېږم خلک آزادي نه لري.
د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندي شوي. بانکي تاثیرات لګول شوي په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio